السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه د خرغلاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي چې طالبان اړکړي چې په افغانستان کې د خوځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیر شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته اپکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د خوځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. تاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې خار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د 300 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2000 لومړی کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو رنګ کړی. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکېلو لور یو د اختر د 2 ورځو په ترڅ کې د اوربان نجمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پاوز او لپاوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زورګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباري هم کول. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د روسي الوتکې د روسي پر بلګرودو د خار بمباري کړې ده. د روسي دفاع وزارت خبر ورکړی چې سو خوسلور د شلوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپل خاور بم غورځولې ده. دا بم د خار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پریوته ده. د بلګرود د یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولې ده. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لري ده. هاو اروپایی ټولنه غواړي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. د هاو اسناد لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګه وار لمخې تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو په دی هواد کې د چومي پروګرام او دوګو دواټن توغندوی په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د بندیزونو اعلان به د 2 پورس د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګریس ته په خپلو خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې ویشل کیږي او ډیرې پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتونو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشور کولای چې دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 80 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشهر پسمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلی چې د افغانستان لاري اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتې دلای شي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا رول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواي د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان په لقصد خپل دروازې تړي چې لمخي افغان سوداګرو پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سار د غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یو غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه روانه، یعنی د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سار ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنۍ آسیا تیل او غاز لدی لري جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بهیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان، دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لډیر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دوی مورز ده. افغانی دود د چی په دی ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بلوا او تر خوای دوستان او خپلوان دی او بلې دو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسی. خو یو شمیر افغانان وای چی د ټولنیزو رسنیو پرامسته کې دو سره د اختر پورزو کې دا دوت خورا پیکه شوه ده. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو لامل د خلکو ترمنځ په خوانی میناو تګراتګ نه دی پاتې. دوی وای ډیر کله د خپلوانو او ترخوای د خواخو ګلګابله د خواخو ګو ترمنځ د اختر مبارکي د ټولنیزو لارې ته د ټولنیزو رسنیو لارې ته باندې لکې کیږي هغه په خوانی خوان او مینا لمنځوري. لبل بیا په بهرمیش کې یو شمیر افغانان بل نظر لري وایي چې ټولنیز رسنۍ د دې سبب شوې چې دوی او دوی د خپلوانو او خواخو ګو ترمنځ واټن رالنډ کړي.
د پخوارې سي په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسیدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
په خو چې موبایلونه نه و ډېر ښه و، خلک به راتلل په اختر کې، له لرې ځایونه به راتله، د ولایاتونه به راتله، او مونږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي، یو بل ته لاړ شي. ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بدنه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي، او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپلمنځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه. خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په جرمنی کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمنی په رامشتاین هوایی اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناټو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناټو او د ناټو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناټو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی دی چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي، او په شمال کې یې هم په شاکړي.
سلطنبرګ زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامس ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خپره کړي وو، خو په پرونی غونډه کې تایید وشو. تاکل شوی ده چې د ابرامس ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 250 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیستې وه، هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روسین لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکرين سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه